احمد سینا سباول سباول خو تاسو ته مبارکي ویم چې د هند جمهور رئیس تاسو ته جایزه درکړی ده، د سرو زرو مډال درکړی تاسو ته او نور شاګردانو ته. څومره شاګردانو کې تاسو دا جایزه اخیستې؟
کور مودن سبا خدم خور لمړی تاسو او استاذ همکارانو بیا د رادیو ټول اوریدونکو د سلامونه او نیک هیلو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
شپاله زره شاوخوا ماسین چې تقریبا د 50 هیوادونو پورې تړلې و، هغوی خپلې ډیګریانې واخیستې.
په چی شي کې
فارغ شو؟ په مختلفو رشتو کې، تقریبا دغه پونتون د 200 شاوخوا په شاوخوا کې رښتې لري چې هر کال تنه ماسترین فارغېږي. په دغه کال کې 14,000 تنه ماسترین فارغ شو. د دوی له ډله هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستې وي، او د پونتون دغه اصولو مطابق هغه کسان چې چانس نه خوړلی یا د پونتون د اصولو خلاف کوم کړنه نه سر ته رسولي او نور کوم غلطه سابقه ونه لري، هغوی ته د سرو زرو مډال ورکول کیږي. نو خوشبختانه سږ کال د افغانانو له ډلې یو زوم چې دغه جایزه مو اخیستم.
نور څومره افغانان دي په دغه پوهنتون کې په مختلفو رشتو کې؟ ستاسو رشته خو اقتصاد دی کنه؟
زه په اقتصاد پوهنځي کې درس وایم. من سره راغلي محصلین په 2013 کال کې تقریبا 250 شاوخوا محصلین چې په انجینرۍ څانګه کې او د اقتصاد په څانګه کې زموږ سره 30 کسان وو موږ درس ویلي. بیا وروسته له هغه چې کله زموږ لسانس دوره پای ته ورسېدله، نو دولت یو څه نور محصلین هم په دغه جیران کې راولېږل. البته زه هم په دغه دوره کې د دولت لخوا سپورټ کېدم، ټول مالي مصارف دولت د افغان دولت ورکول. بیا وروسته له هغه ځینې محصلین لاړل، ځینې نور محصلین راغله. اوس په دغه پوهنتون کې شاوخوا 300 محصلین چې په مختلفو رشتو کې درس وایي.
نو تاسو بیا چې دوره دې ختمه شوله، بیا بېرته افغانستان ته خو لاړ نه شولې، ته خو اوس هم دلته یې کنه؟ نو بیا دا نور تعلیم دې څنګه وکړو؟ نورې پیسې دې کومه کړې؟
کله چې زما د لسانس دوره پای ته ورسېدله، یو لویه هیله مې دا وه زما د کورنۍ چې زه د ماسټرۍ دوره هم پای ته ورسوم. مګر بدبختانه یو څه اقتصادي مشکلات مو درلوده، چون زما پلار ښوونځي کې استاد او دغه معاشات د استادانو معاشات دومره نه دي چې هغه په خارجي بهرني هېواد کې د خپل اولاد زده کړې
مصرف ورکړي.
نو بیا ما د پونتون څخه هیله وکړه، چون زه په لسانس دوره کې د خپل پونځي په سطح باندې مجیګ نمرې درلودلې مسلسل 3 کاله. نو بیا هغوی زما سره ومنله ماته یو څه سکالرشپ راکړه، نو نیمایي پیسې پونتون ورکړي او نیمایي پیسې زما د کورنۍ لخوا د خپل ستونو د احسان دې زیات پورول هم پلار مې اوتنه په دغه برخه کې مالي مصارف برخه کومه کې. د ماسترم یو کال پوره شي، یو کال مې پاتې. د سرو زر مډال زما د لسانس دورې په خاطر و، مګر اوس په ماسترۍ په دوره کې هم زه د خپل په سطح باندې لوړ نمرې لرم، چې دا به 2 کال وروسته چې کله ما خپل پونځی پای ته ورسو او په همدغه نمرو باندې پاتم، بیا ماته جایزه راکول کیږي. خو دغه جایزه چې ما اخیستې دا د لسانس دورې په خاطر و.
نو دا د سرو زرو مډال دی چې تاسو واخسته. کله چې دا مډال اخیسته، ما غسات د زړه کې سګر زیدل په یاد دي.
زه چې کله سټیج ته وختم، رئیس جمهور مډال لا کو، نو چې د افغانستان د خوانه مینا او درنخت هغه په خندا شو راتویلی، په خندا شو راتویلی، زما لمړی ځل چې زه افغان ته د زکل په خاطر دغه په غاړه کې د سرو زر مډال چوم. نو دا د یو محصل په خاطر، شاید د ژوند تر ټولو خوږه خاطره و، چې د خپل هیواد په خاطر باندې کما د ځان په خاطر ویاړ غنه کنه مې غنه هغه خپل یو افغان د جزاه خپل. نو هغه وخت یو خدای پوهیږي چې ما کوم احساسات درلودل، مګر اوس مې د خدای ډیر شکر ویسته چې هغه خپل هغه هیواد چې کلونه کلونه په جګړو کې وبل نو مینه درلودل، نن د یو هیواد رئیس جمهور ورته په مسکا باندې په غاړه کې مډال چې ورته وایي چې زما لومړی ځل چې زه یو محصل ته هغه د افغانستان څخه وسی د هغه د زده کړو په خاطر د سرو زر مډال ورکوم. ګومان کوم دا د ژوند تر ټولو خوږه خاطره وه.
بیا هم درته مبارکي وایم. نو فامیل دی، کورنۍ دی، ترونه خو دې ټول خبر؟
کورنۍ، مور، پلار، ترونه ټول خوشاله دي په دې باندې. ګومان کوم یو هیله دا وي همدا وځي په د ژوند په هر برخه کې زما سره کومک کړي، مرسته یې کړي. او اقتصادي مشکلات یو ځینې مشکلات شاید په وجه باندې ما زده کړې نه وای کړې، مګر بیا هم هغوی راته سینه پراخه کړه، ویل چې ته د خپل زده کړو که د هرې لارې اوسې مونږ به دا امکانات برابر کړو چې ته خپل لوړې زده کړې پایته
ورسې. تاسو ویلې چې پلار مو د فزیک معلم دی، ستاسو زه چیرته دی؟ پلار دې چیرته معلمي کوي؟ کوم ځای کې دی؟
پلار مې جلال آباد ښار کې د عبدالله من یزید په مکتب کې استاد و. یا بدبختانه هغه ته د یو ناروغي پیدا شو، د سرطان، دغه په وجه باندې د وظیفه هم ته پاتې شو. دلته هند کې مال سره و، ډېر سخت شرایط هم و، دغه په وجه باندې مې صنفونه تم نه شم تللی. 15 میاشتې زما سره و. د پلار مریضي مې یوه خوا وه، د کورنۍ مشکلات بل خوا و، مګر بیا هم د خدای مرسته وه. مقصد زده کړې مې باندې دومره بد تاثیر نه درلود. شکر اوس بیرته شوی د افغانستان ته دلم، مګر تر اوسه پورې بیرته وظیفه نه ده اخیستې.
نور خویندې ورونه هم په مکتبونو فاکولټو کې دي؟
ما مشره خور د شریعت د پونځي څخه فارغه شوې، هغه هم الحمدلله په قدر کې فارغه شوې، او ورسته بیا زې معلومات ورسته نور رونه خویندې د هغوی په مکتب کې دي. ما پسې یو بل خور د هغه په پونتون کې درس وایي، د حقوق او سیاسي علوم محصله ده.
ښه، سباون صاحب څه خدمت به کوي افغانستان ته؟
زمون ټولنه بدبختانه د ورسته کوم ناخواله په لوی اندازه وځپله. هغه وخت چې زه مکتب کې یو لوی هیله مې دا و چې چیرې وشم کولای د خپل خلکو په ځنګړي ډول په اقتصادي لحاظ د کمزورې طبقې په خاطر د هغوی په ژوند کې اته مثبت بدلون راوړم.
څنګه به راولي؟ کومه پروژه جوړوي؟ څه شي کوي؟
به شک هم داسې ده. موږ یو مضمون درلود مایکرو فینانس په نام باندې، او په هغه کې په ټول هغه وروسته پاتې هېوادونو کې لکه په هند کې، بنګلاديش کې، څنګه وشو کولای خلکو د وروسته پاتې ټولنو، خصوصا په هند کې هم د اوس هم 200 میلیونه شاوخوا خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، دوی کوم پروګرامونه تطبیق کوي چې د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون راوړي، یا هغوی د فقر د کرښې څخه او باسي امکانات برابر کی چې دغه ژوند هدا اقل غو د اساسي ضرورتونو ته لاسرسي ولري. ان شاء الله چې کوم ځکړه چې من کړم هغه کول شي ډیر ساده کارونه دي چې په افغانستان کې دل شي د کلیوالو خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوړي. مګر بدبختانه هغه زمينه خلکو ته نه برابر شوی، یا هغه کسان چې فکر لري هغه ته زمينه سازینه ده شوی چې خپل پروګرامونه تطبیق کړي. کچېره د حکومت پاملرنه ووسی نو زما سره پروګرامونه شته چې موږ کولای شو په ډېره کمه پانګونه باندې، په ډېره کمه د 1 میلیون 2 میلیون افغانۍ پانګونه باندې، یوازې که د جلال آباد ښار په نظر کې ونیسم، د شاوخوا اوسېدونکو په ژوند کې مثبت بدلون راتللی شي.
خدا خو تاسو یو عمومي خبره وکړه، د هندوستان دغه پروګرام او بیا خصوصا په بنګلاديش کې دغه پروګرام ډېر موافق دی، نو ته څنګه کولای شي چې دا پروګرام هلته عملي کړي؟ ته کولای شي داسې یو پروګرام په کلو منډو کې عملي کړي؟
په افغانستان کې یو مشکل دا ده چې چون زمونږ یو مسلمانه ټولنه ده، هغه پروګرامونه چې په بنگلاديش کې تطبیق شوی یا په هندستان کې تطبیق شوی اکثر یې د سود سیستم لري، او زمونږ په ټولنه کې د دغه موضوعات سره خلک اساسات لري.
احمد سینا سباون صاحب، تا خو به سنجولې چې هلته د خپل خلکو څه خدمت وکړي، نو چی باندې د فکر کړی دی چې څه کولای شي عملا خلکو ته؟ نه دا چې هلته لیکچرونه ورکړي او خبرې وکړي خلکو ته، هغه څه نه، عملاً څه خدمت کولای شي؟
زه یو ډیر تخصصه پښتنه وکړه، زه څه کولای شم په عمل کې؟ زه د جلال آباد د ښار یو مثال درته وړم. دغه وسه پورې موږ په جلال آباد کې یو منظم سیستم نه لرو چې لبنیات د خلکو ته ورسیږي. په هند کې موږ لرو، مګر امکانات موجود دي. هغه ولسوالۍ چې جلال آباد په شاوخوا کې پرتې دي، بیسو دي، یو ښه مثال دی، کامه یو ښه مثال دی، یا څنګه په نورو ولسوالۍ په غزي کې کلیواله ښځې د غواګانې لري، شودې راخلي، مګر مارکیټ ورته نه لري. داسې یو منظم سیستم جوړ شي، هغه خلک چې په پیسې لري، په ډېرو کمو پیسو باندې هغوی کولای شي هغه شودې چې په کلو کې د یو مور یو ښځه د غوانه راخلي، هغه شودې بازار پیدا کړي په مارکیټ کې، و خلک خپل جنس ته لاسرسی ولري، او په زمين کې به خلک چې په کلو کې وسیږي هغوی به د خپل واجب خاطر یو منبع پیدا کړي. دا فقط یو لنډ مثال وایي. بلګه د تویم په شمالي ولایاتو کې هم دا اوس د پروان او کاپیسا په شاوخوا ولایاتو کې انګور تولیدیږي، مګر خرابېږي، مارکیټ ورته نشته. داسې یو منظم سیستم چې دغه انګور د غزنه راواخلي په مشرقي ولایاتو په ننګرهار کې خرڅ کړي، هغه خلک چې په غزي کې انګور کرلې دي هغوی ته دوا دی او منبع پیدا کیږي. هغه څوک چې په ننګرهار کې اوسېږي داغه به په ارزان باندې نسبت هغه چې موږ واردوو ارزان انګور ته لاسرسی ولري. نو ډېر کم واړه شان دي چې موږ کولای شو د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوړو، مګر بدبختانه په دغه برخه کې تر اوسه پورې هیڅ کار نه دی شوی.
نو تاسو به د خیر سره یو څه وخت وروسته بیرته وطن ته ځئ؟ بله،
ان شاء الله. زما چې کله تحصیل دوره پای ته رسیږي، نو کله خدای رضا او بیرته خپل وطن ته ځم.
نو تحصیلي دوره خو مو یو کال پاتې ده کنه؟
تحصیلي دوره مو یو کال پاتې.
بس نو موافقت دې غواړم، او امید ده چې په ننګرهار کې دی وګورو چې پروژه دې هلته کامیاب وي. ډیره مننه
خور ودان
احمد سینا سباون صاحب،
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.